The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ورډیو ده نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2020 د جولای د میاشتې 20 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې د نصر الله خان هرکلی وایم اول د مهمو خبرونو سره ټکی ملګری ملتونه وایي افغانستان کې اوس هم د شپږو زرو نه تر شپږ نیم زرو پورې پاکستانی ترهاګر پال دي چې دې کې زیاتره د پاکستانی طالبانو ډلې سره تړاو لري او کرونا وایرس په پاکستان کې د 2,24,000 نه زیات خلک ناروغ کړي او د 5,700 نه زیات یې وجلي بل اړخ ته کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې د 6,00,000 نه زیات خلک وجلي او د 1,01,00,000 نه زیات یې ناروغ کړي یوازې په امریکا کې د 1,06,000 نه زیات خلک وجلي سرټ کې تاسو واوریدل اوس وقشې د خبرونو تفصیل ته او شلم کې په نړیواله کچا د ترهاګرو د فعالیتونو په اړوند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خبر کړي خپل راپور کې ویلي افغانستان کې فعال ترهاګر د افغانستان دننه خپلې پټې ځالې پاکستان کې د خپلو هدفونو په نښه کولو لپاره کاروي د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې خبر شوی د راپور له مخې د پاکستان طالبانو ډلې ټي ټي پي افغانستان کې فعال مرکزي ترهاګر ډله ده چې زیات پام یې پاکستان لوري ته دی او د دې ډلې غړي په نورو ترهاګرو ډلو کې هم فعالیتونه لري راپور کې ویلي شوی افغانستان کې موجود په زرګونو پاکستانی ترهاګر د پاکستان او افغانستان دواړو د پاره یو ګواښ دی د راپور له مخې د پاکستانی طالبانو د ډلې مشري امیر نورولی په غاړه لري او قاری امجد د دې ډلې مرستیال مشر او محمد خراسانی یې ویان دی د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي شوی چې د پاکستانی طالبانو ډلې پاکستان کې د مهمو بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده او د داسې رقم بریدونو په لړ کې جماعت الاحرار او لشکر طیبه ته هم اسانۍ برابر کړې دي راپور کې دا هم ویلي شوی چې د ټي ټي پي یو شمیر پخوانی غړي عراق کې د داعش او داعش خراسان لیکو ته ورګډ شوي او د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه داسې محسوسوي چې دا ډله اوس دې سره پیوست نورې ډلې به هم ځانونه د داعش خراسان کې تا ورګټ کړی بلخوا په پاکستان کې د کرونا وایرس نه د متاثر مریضانو شمیره د 2,24,000 نه سیوا شوې ده د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د کرونا رنس په کمیدو ده او د کرونا مریضانو کې 80% پورې کمې راغلي ده حکومت دغه خبرونه هم رد کړي دي چې ګنې دلته د کمو خلکو د کرونا ټیسټونه کیږي نو ځکه مریضان هم کم رپورټ کیږي حکومت وایي چې د کم مریضانو مطلب دا نه ده چې ګنې کرونا وایرس د پاکستان نه ختم شو او که د احتیاط نه کار وانه غستل شو نو دا رنز بیا هم زیاتېدلی شي د پاکستان مرکزی حکومت د مخکې نه ویلي که د لوی اختر او د محرم په محل خلک د کرونا وایرس څخه احتیاط ونه کړي نو د کرونا وایرس به نور هم خور شي د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د ټولې صوبې انتظامیه چارواکو ته ویل شوي دي چې په سارو منډیو کې ماسک اچول سینټایزر کارول او د فاصلې ساتل باوري وګرځولی شي چې کرونا وایرس یو ځل بیا سر راوچت نه کړي خو بل پلو ته ډاکټران او خبریالان وایي په سارو منډیو کې هیڅ قسم احتیاطي ګامونه د حکومت او انتظامیه لاړه خنه دی پورته شوی او په پښتونخوا کې دغه وایرس یو ځل بیا خوریدای شي کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوی و تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1,01,23,000 نه زیات خلک ناروغه کړي یوازې په امریکا کې د دغه یاد وایرس له وجې د ناروغه شوو خلکو شمیر د 2,01,00,000 نه غوښته په برازیل کې د 3,04,000 نه زیات خلک ناروغه کړي په هندوستان کې د 10,015,000 نه زیات خلک ناروغه کړي په روس کې پرې د ناروغه شوو خلکو شمیر 8,01,000 نه غوښته په جنوبي افریقا کې د 4,04,000 نه زیات خلک ناروغه کړي او په مکسیکو کې دغه شمیره 3,09,000 نه غوښته د پیرو چلی برتانیې نه وروسته ایران کرونا وایرس ډېر اغېزمن کړی په ایران کې پرې د ناروغه شوو خلکو شمیر 2,01,000 نه غوښته د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه کرونا وایرس په سعودي عربستان کې د 2,06,000 نه زیات خلک ناروغه کړي او په ترکی کې دغه شمیره 2,06,000 نه غوښته او د وی وی د پښتو څانګې د راپورټ تر مخه په هلمند کې چارواکي وایي تېره شپه د کندهار لښکرګاه په لویه لار کې وسلوالو طالبانو د امنیتي قواو په مرکزونو د موټر بم دوه بریدونه کړي چې دوه افغان سرتیري پکې وجلې شوي او درې نور ټپیان شوي دي بل اړخ ته پاکستان او چین هغه رپورټونه جعلي او بې بنیاده بللي کوم چې وایي دغه دوه ملګري هیوادونه د عالمي معاهدو په سرغړونې سره د بایولوژیکي وسلو د جوړولو دپاره په مشترک ډول لګیا دي خوپیا څېړنې کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
سو واور د لوزو د رپورټونو په لور ملګری ملتونه وای افغانستان کې اوس هم د شپږو زرو نه تر شپږنیم زرو پورې پاکستانی ترهاګر فعال دي چې د کې زیاتره د پاکستانی طالبانو ډلې سره تړاو لري. د ملګری ملتونو په دې رپورټ کې نور څه ویل شوی دي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بنیره.
ملګری ملتونو وی افغانستان کې اوس هم د شپږو زرو نه نیولې تر شپږنیم زرو پورې پاکستانی طالبان فعال دي. د کال 2019 او شل په نړیواله کچا د ترهګرو د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت وای افغانستان کې فعال ترهګر د افغانستان د نخبلې پټې ځالې د افغانستان خلاف او په پاکستان کې د خپلو هدفونو په نخښه کولو لپاره کاروي. رپورت وای د پاکستان طالبانو ډلا ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان افغانستان کې فعال مرکزی ترهګر ډله ده چې زیات پامی د پاکستان لوري ته ده او د دې ډلې غړي په نورو ترهګر ډلو کې هم فعالیتونه لري. د ملګرو ملتونو د رپورت تر مخه د طالبانو نفرته د وخت په افغانستان کې د القاعده او دولت اسلامیه خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نور ډلې هم فعال دي. ملګرو ملتونو د خپل ملګرو هیوادونو په حواله لیکلي دي دولت اسلامیه خراسان څنګه په کونړ کې د افغانستان ځواکونو په عملیاتو کې درنه تاوانونه هم خړلې دي. د رپورت تر مخه د خراسان څنګه وسلوال په کال 2019 کې د ننګرهار نه دغلته وختي وو. د افغانستان د ځواکونو په عملیاتو کې د دغدلې مشر چې پکې اسلم فاروقي عرف عبد الله ورغزه هم شامل وو نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو رپورت وای د القاعده وسلواله ډله د وخت د افغانستان په دولو سوبو کې فعال ده. رپورت کې ویل شوی دی د ډلې مشر ایمن الزواهری هم د وخت په افغانستان کې ده. د رپورت تر مخه د القاعده د 400 نه تر 600 پورې وسلوال د وخت متحرک دي. رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د القاعده اوس هم د حقانی شبکې سره نږدې رابطې دي. په رپورت کې ویل شوی دی د القاعده مشر ایمن الزواهری د روان کال د فروری په میاش کې د حقانی ډلې د یحیا حقانی سره لیدا کاته کړی وو. رپورت کې ویل شوی دی افغانستان کې موجوده په زرګونو پاکستانی ترهګر او نړیوال ترهګر د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره ګواښ دی. د رپورت لمخه د پاکستانی طالبانو د ډلې مشري امیر نورولی کوي او قاری امجد د دې ډلې مرستیال مشر او محمد خراسانی یې ویان دی. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستانی طالبانو ډلې پاکستان کې د مهمو بریدونو پړه په غاړه اغسته او د داسې رقم بریدونو په لړ کې جماعت الاحرار او لشکر طیبه ته هم اسانۍ برابرې کړې وي. په افغانستان کې د افغان چارواکي وایي چې هغوی د افغانستان په خوره هر هغه ترهګر په نخښه کړی دی چې پاکستان ورپه ګوته کړی دی. ولې برعکس پاکستان تر اوسه خپل خوره کې د موجودو هغو ترهګرو په ضد ګامونه نه دي اخیستي چې افغانستان ورپه ګوته کړی دی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی ورډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان حکومت ویلی دی چې د کم مریضانو مطلب دا نه دی چې کرونا وایرس د پاکستان نه ختم شوه. کله احتیاط نه کار و نه غستلې شو نو دا رنز به بیا زیات شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه نور تفصیل زموږ د همکار اورنګزیب خان په رپورت کې واوري.
پاکستان کې د کرونا وایرس متاثر مریضانو شمیره 2,40,000 ته رسیدلې ده او د وایرس له وجې د مړو شمیره هم 15,340 ته رسیدلې ده. حکومت دعوه کوي پاکستان کې دا کرونا رنز په کمیدو دی، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینه دا وایرس دلته نه ختم شو. د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې ور باندې فشار وو کرونا باندې کابو راوستو دپاره اوږدې مودې دپاره لاکډاون ولګوي، خو د پاکستان حالات داسې نه وو چې خلکو به دا لاکډاون برداشت کړی وو. شبلی فراز دعوه کوي حکومت لخوا سمارټ لاکډاون له وجې اوس کرونا مریضان په کمېدو دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ګنې دا وایرس دلته نه ختم شو.
کنټرول میں ہے اس وقت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی.
اطلاعات وزیر وئی وړاندې په مقابله اوس کم مریضان رپورٹ کیږي، خو کچره د احتیاط نه کار وانه غسته شو نو حالات به یو ځل بیا خراب شي. شیبل فراز پولیس نه د اختر رزو کې د احتیاط نه کار غستو اپیل هم کړی دی. پاکستان کې د کم مریضانو رپورٹ کېدو وجه یو دا هم خود لیکيږي چې دلته کم ټیسټونه کېږي ځکه مریضان هم کم رپورٹ کیږي. خو په دې خبری کانفرنس کې د کرونا رنس په حقله وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فیصل دا خبرونه غلط ګرځولي دي. ډاکټر فیصل وی ګرد پاکستان کې یو سل دوه لیبارټری داسې دي شرطه چې کرونا ټیسټ سہولت موجود دی، او د لیبارټرو ته ما خلک د ټیسټ د پر راضي په چا کې د کرونا وایرس څه علامې وي، نه خو حکومت په زوره د چا ټیسټ کړی دی او نه یې څوک د ټیسټ نه منی کړی دی. ډاکټر فیصل وی چې کله مریضان زیات وو نو زیاتو خلکو به ټیسټ کېدو، اوس کم خلکو کې د کرونا وایرس علامې وي نو ځکه خلک هم کم ټیسټونه کوي. دوی زیاته کړه پاکستان کې نن سبا روزانه 40,000 پورې د کرونا ټیسټونه کیږي. وړاندې د صحت نړیوال ادارې یا WHO ویلي وو چې باید چې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د 1,00,000 پورې ټیسټونه وشي نو بیا به د کرونا اصل مریضانو شمیره دلته معلومیږي. د صحت پاړه د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر ظفر مرزا هم ویلي دي چې پاکستان کې کرونا کیسونو کې 80% پورې کمی راغلی ده، او دغه شان کوم مریضان د کرونا ښکار شوي وو هغه کې هم زیات په ښه کېدو دي. خو دوی هم یره څرګند کړې ده کچر ولس د احتیاط نه کار وانه غستو نو دا رنز یو ځل بیا زیاتېدای شي. پاکستان کې د کرونا مریضانو شمیره 2,40,000 ته سوا شوې ده، او ټولو نه زیات سن صوبه کې 1,48,000 نه زیات د کرونا مریضان رپورټ شوي دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شو خلکو شمیر د 1,46,000 ناغوخته. په برازیل کې د غشمیره د 6,000 ناغوخته. په برتانیا کې د 45,000 وته سو نه زیات خلک مړ کړي. په مکسیکو کې پر د مړو شو خلکو شمیر د 43,000 ناغوخته. د کرونا وبا نړیوال حال زموږ د همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن ویلی د کورونا وایرس لقبل د اغیزمن شو امریکایي وګړو مالی مرستو دویمه مرحله په ډاګه کړل شوې ده چې لمخه به د بیروزګار شو 14 میلیونه یا 1,45,000,000 امریکایانو ته د هغوی د تنخوا او اویا فیصد ورکول کیږي. خو د مخالفه سیاسي ګوند دیموکراتیک سره د یادې ناروغین اغیزمن شو نورو خلکو ته د مالی کومک پر سر د تود بحث مرحله لا پسر پرته ده. د فاکس ټي وی سره خبرو کې هغلی منوچن ویلی تنخوادارو ته د هغوی د تنخوا او بیا پیسې د ورکول حکومتي دریز یو جایز خبره ده. کچاري کانګرس ته دغه نوی پلان منځوري ورکړي نو د هفته په حساب کومې پیسې چې به حکومت $600 ورکولي او مده یې د روانې جمعې په ورځ ختميږي هغه به د هفته په حساب $200 ترکم شي. هغلی منوچن زیاتوي چې د اړیمارو او تنخوادارو ته معلوم وي چې تاسو ته د دې مالی کومک درکول مطلب دا نه دی چې تاسو بس کور کې نه. د صدر ډونالد ټرمپ د مالی چارو شیر لری کوډ لاف سی ان ان ٹی وی سره په خبرو کې ویلي او یا پیسې د پوري پیسې ورکول کافی پیسې دي. په کانګرس کې د واکمن ریپبلیکن او د دوی ملګری غوښتنه کوي چې د حکومت لخوا مالی کومک د حد نه زیات د ملک شپته پیسې د بیروزګارانو ته ورکول کیږي. د دوی دریض دی چې دغه بیروزګ بیکاره شو کسانو د خپل مزدوري په وخت کې هم د هفته پر سر شپږ سو نه کمې پیسې ګټلې دي. د مئی په نیمه کې جاری شوی راپور وایي چې په بیروزګار شو کسانو کې 15% تنانو روزګارونو ته د تګنا انکار په دې کړی وو چې ورته د حکومت لخوا د مالی مرستو نه د کمه مزدوري ورکولو ویل شوی وو. هغلی کورلا ویلی چې د یو ټریلیون مالی کومک د دې پلان لاندې به د $200 چکونه د امریکا زیاتره ځوانانو او کاروبارونو ته ورکول کیږي. هغه کاروباري شرکتونو ته کوم چې د خپل مزدورانو شمیر نه کموي او هغوی ته تنخواګانې جاری ساتلې دي. خو مخالفه ډیموکراتیک ګوند غواړي چې $600 د هفته په سر بیروزګارو ته د ورکولو لړۍ دي د 2000 کال تر اخیره جاری وساتل شي. دوی دغه پلان لپاره د $3 ټریلیون غوښتنه کوي. دغه $3 ټریلیون پلان منظوري د ډیموکراتیک ګوند اکثریتي هاوس اف ریپرزنټیټیوز د روان کال مئی په میاشت کې ورکړې و. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن وایي چې د نه پوهیږي چې ولې پروسه مخ په وړاندې نه ځي. خو د ریپبلیکن ګوند چې په سینټ کې اکثریت لري مشر مچ مکونل 13 اونۍ ویلی وو چې دا جوړ جاړې به یو څو هفتې نورې نیسي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې خبرداري ورکړې هغه کډوال چې د فنا اخستو په غرض د خپل سیمو نه وتلي او په بندیخانو کې اچول شوي تا د کورونا ناروغي د لګیدو امکانات لا نور زیات شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دغه بندیانو زر تر زر د خوشی کولو لپاره غکړی دي. دوی وایي چې ځینې هوادونو کې د کورونا ناروغي په بهانه زیاتره کډوال په بندیخانو کې اچول شوی دي. ملګرو ملتونو وایي چې کډوال د جګړو او تشدد لویری پناه اخستو ته مجبور شوی دي. یو ان سی آر وایي چې دغه خلک په کوم جرمونو کې ککړ نه دي نو ورسره د قانون لاندې چلنو کړی شي. دا په داسې حال چې ګرد نړۍ کې د کورونا څخه د ناروغ شو کسانو شمیر 1,43,00,000 ته رسیدلې ده او د یادې ناروغۍ نه د مړو شمیره هم 6,50,000 ته نږدې شوې ده. تر ټولو زیات امریکا کې یادې ناروغۍ ناروغان کړي دي چې شمیره یې 2,40,00,000 ته رسیدلې ده. په امریکا کې کورونا ناروغي 1,40,000 هم دي. ورپسې برازیل کې 23,94,000 ناروغان کړي، 6,85,450 نور یې بیا وجلي هم دي. په هند کې هم د یادې ناروغۍ نه د ناروغانو شمیره 14,00,000 ته نږدې شوې ده او د مړو شمیر په کې 23,000 ته رسیدلې ده.
ډیو ریډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کوونکې د زموږ همکار مختار خلیل.
ایران د امریکای د بندیزونو د فشار نه د ځان خلاصولو لپاره روس او چین سره تعلقات خواږه کړي دي. په دې موضوع نن د امریکای په مشهور مجله نیوز ویک کې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ایران په یو وخت روس سره د شلو کالو د ملګرتیا او چین سره د 15 کالو د ملګرتیا په لوزنامه خبرې اترې شروع کړي دي. روس او امریکای سره د دومره اوږدو مودو د لوزنامو کولو نه د ایران مقصد په ځان باندې د امریکای لخوا د لګیدلو اقتصادي او سیاسي بندیزونو فشار راکمول دي. مضمون لیکي چې د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف روس سره د شلو کالو د ملګرتیا د وړاندې نه د شوي لوزنامې د نوي کولو په غرض د خبرو اترو لپاره په تیره نه د ماسکو دوره کړې ده، خو د تجویز شوي لوزنامې تفصیلات ښکاره کړی شوي نه دي. دین وړاندې د کال 2001 په 12 مارچ د روس صدر ولادیمیر پیوټن او د ایران وړاندېنی صدر محمد خاتمی د تیلو او د وسلو د خرڅون په حق له یو اهم لوزنامه دسخت کړی و. دغه وخت د دواړو ملکونو ترمنځ په اټومي میدان کې هم د ملګرتیا یو لوزنامه دسخت شوی و. نیوز ویک لیکي چې د ایران د وزیر خارجه د نهې په ورځ ماسکو ته د رسیدو نه وړاندې د روس صدر پیوټن د ایران خپل همسنګ سره د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د مخنیوي د ایران په اټومي لوزنامه د شام په جنگ او د توانایي په شریکو درنو منصوبو د عمل درآمد په موضوعګانو خې تفصیلي خبرې کړې وې. نیوز ویک لیکي چې په قول د ایرانی وزیر خارجه جواد ظریف دواړه ملکونه خپلو کې د اوږدي ملګرتیا د لوزنامې له په اخیری شکل ورکولو سلا شوې دي. دینه یو افته وړاندې د خبرونو مختلفو ادارو چین سره د ایران د یوې کوټلې لوزنامې کې دوه خبرونه خواره کړي وو. د ایران سرکاري چارواکي وایي چې چین سره د شوي لوزنامې تفصيلات لا حتمی کړی شوی نه دي، خو په دې کې د ایران د توانایي او د بنیادي اډانې په مدونو کې د چین د سلور سو عرب ډالرو سرمایه کاری هم شامل ده. نیوزویک نور لیکي چې د ماهرانو او تجزیه نگارانو وینا ده چې د ایران، چین او روس خپلو کې شریک مفادات د ملګرتیا د شریکو لوزنامو په ذریعه په داسې ډول راغون شوي دي چې دا په بین الاقوامي سطح د امریکې د متبرۍ د قائم ساتلو په لار کې یو لوی رکاوټ ثابتېدای شي. په برسلز کې د ویسیلیس کالج پروفیسر ګای برټن نیوزویک ته ویلي دي چې درې واړه ملکونه د خپلو مفاداتو په حواله د اهمو او منطقي وجوهاتو له سبب خپلو کې یو موټی شوي دي، خو په عالمي سطح د امریکې د مشرۍ په مخالفت کې هم درې واړه ملکونه یو شان شریک دي او د امریکې خلاف شریک نفرت درې واړه ملکونه خپلو کې رانږدې کړي دي. نیوزویک لیکي چې د ایراني صدر حسن روحاني حکومت امریکې، برطانیې، فرانس، جرمنی، روس او چین سره د اټومي لوزنامې په دستخط کولو مشرق او مغرب دواړو سره د یو شان خوږو تعلقاتو شروع کړی و. ولې په کال 2015 کې د امریکې د صدر ټرمپ دې لوزنامې نه د وتو نه پس امریکې په ایران اقتصادي بندیزونه ولګول، خو د یورپي ملکونو ایران سره د تجارت په جاري ساتلو د دې بندیزونو توقف ډیر سخت ثابت نشو. نیوزویک په جرمنی کې د یو بین الاقوامي او دفاعي ادارې د دانشور د حامد رضا عزیزی د خولې لیکي چې ایران د امریکې د پالیسۍ لټسا روس او چین له پلاس ورکولو مجبوره شوی دی. دی وایي چې روس او چین سره د ایران د نوې لوزنامه داسې ده چې د اسلامي جمهوریت ایران په تاریخ کې مثال نشته، ځکه چې د اسلامي جمهوریت ایران په سیاسي نظام کې دا بنیادی خبره لیک ده چې لویو طاقتونو سره به اتحاد نه جوړی. ملګرو ملتونو کې د ایرانی دفتر ترجمان علی رضا میر یوسفی نیوزویک ته ویلي دي چې د ایران د خارجه پالیسۍ بنیاد په خپل قانوني مفاداتو دی. د زیاته کړی ده چې د ایران لپاره چین او روس زیات سودمن ملګری دي او دغو ملکونو سره د ایران شوي لوزنامې د درو واړو ملکونو د شریکې ښېګړې په بنیاد شوي دي. نیوزویک خپل مضمون واشنگتن کې وډرو ویلسن سنټر کې د سویډي ایشیا په معاملو د پوی دانشور مایکل کوګلمن په دې تبصره ختم کړی دی چې د صدر ټرمپ په دور کې مشرقي وسطا کې خصوصا د امریکې د پالیسو له سببه د امریکې دشمنانو یو بل سره غوږونه جنګولي دي او د امریکې خلاف خپلو کې یو موټی شوي دي. مایکل کوګلمن جاته کچ مولا د نوو لوزنامو او اتحادونو ته نه یوازې د امریکې مفادات ته د نقصان رسیدو په پس منظر کې قتل پکار دی، ولدا هم چې عالمی منظرنامې نه د امریکې د غایبېدو له سبب د امریکې رقیبانو ته په داسې وخت کې خپلو کې د یو ځای کېدو موقع په لاس ورغلی ده، هر کله چې د عالمی نظام کشته طوفاني چپو سره مخ ده.
دا وایس اف امریکا ډی ورډیو دی. په مردان ضلع کې د پښتونخوا ملي اتل صحافي، لیکوال او سیاسي مبرز سید شیر علی شاه بچا دویشتم تلین ومانځل شو. په دې اړه به نور حال در کې زموږ همکار ریاض حسین په دې رپورت کې.
د پښتون قام ملي اتل صحافي، لیکوال او مبارز شیر علی بچا د دویشتم تلین دا غونډه په مردان ضلع کې را جوړه کړې شوې وه. په دې غونډه کې لیکوالانو، صحافیانو، وکیلانو او سیاسي مشرانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو د هغوی په قبر ګلونه واچول. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې پخوانی د جیل خانجاتو وزیر عبیدالله جان بابت په دې غونډه کې مشر میلمه وو. وی وی ډی وسره د خبرو په محل بي وایي شیر علی بچا د پښتنو د حقونو د پاره سیاسي مبارزه کولا.
بیا بدای په دا باندو په کلو په هر ځای کې د ولس دای یو ولسی سړی مکمل ولسی سړی نن پای جیل کې سبا پام جیل کې.
په دې غونډه کې د پخوانی پښتونخوا ملي عوامي ګوند عمومي سکتر شیر علی بچا ته د عقیدت پردونه وړاندې کړې شوې او د قام د پاره د هغوی د سیاسي او ادبي خدماتو ستاینه وشوه. وینا کوونکو ویل شیر علی بچا غختل چې پښتون قام په خپل خپو ودرېږي او په مورنۍ جبه کې زده کړې ترلاسه کړي او د حقونو ترلاسه کولو سره سره د ملک دننه یو ځانګړي حیثیت ولري. په مردان ضلع کې نوموړی شاعر او لیکوال فیض الوهاب فیض وایي شیر علی باچا د خپل لیک په ذریعه هم هڅه کولی چې په نوي کول کې بیداری پیدا کړي.
عملی سیاست هم هغه کړی دی، خو داغه عملی سیاست نه زیات چې کم دی داغه اهم چې دی داغه لیک دی، او داغه ټول لیکل چې چاپ شي چاپ شي خود خواره واره دي، نو داغه نه ډیر ښه فکری مواد چې کم دی قام ته ملاويږي.
شیر علی باچا په کال 1903 کې په مردان ضلع کې زیږیدلی وو او په جولای کال 1998 کې د دې دنیا سترګې پټې کړې. د دې وړاندې دوی په نېشنل عوامي پارټي کې شامل شوي وو، خو وروسته یې د کسان مزدور په نوم نوې پارټي جوړه کړې وه، او بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عمومي سکتر وټاکل شو، او تر اخري وخت پورې د یو سیاسي مبارز په توګه په دغه چوکۍ کار کولو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دی ورډیو د نن ساتا خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای. وړاندې کوون کې د زمون همکار مختار خلیل.
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د چین د کمیونیست پارټۍ لخوا د چین د نامتو قانوني دانشور د ژو ژانګ رون په شپږمه جولای د هغه د کورن په پورته کولو او په بند کې په ساتلو افسوس ښکارا کړی دی. خاغلی پومپیو ویلی دی مون په دې ډیر دردیدلی یو چې د چین کمیونیست پارټۍ د شیپینګ په جابر حکومت او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د چین د کمیونیست پارټۍ په ناقصه کارکردګۍ د تنقید کولو په وجه ژو ژانګ رون گرفتار کړی دی. د دې سمدستي خوشی کړی شي ځکه چې د قصور رښتیا خبره کوم دی، خو د چین کمیونیست پارټۍ د رښتیا خبرې اوریدونه انکاری ده. د خارجه چارو وزیر پومپیو نور ویلی دی چې د چین واکداران د کورونا وایرس د خونړای وبا په حق له حقیقت وینا نه کوي، او د چین د همدی حکومت د لاس په ګرد د دنیا کې په لکلو خلک د کورونا وایرس له سببه مړ شول. د زیاته کا موږ رښتیا معلومول غواړو، دا د ساينس معاملې ده، په دې کې سیاست نشته. په دې سبب د چین کمیونیست پارټۍ باندې لازمه ده چې د دې وایرس په حق له دنیا ته صفا صفا حل وي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو دا خبره په ګوته کړه چې دنیا ته تر اوسه پورې د کورونا وایرس د ډونګر انزور په حق له هیڅ معلومات نشته، او کله چې د چین واکدارانو د صحت عالمی تنظیم ته چین ته د ورتلو او د دې خونړای وبا د اصلي بنیاد د معلومولو بلنه ورکړه، نو موږ په سفارتکو کې دا خبره وکړه چې موږ ته دا خبره یقیني کړی شي چې په چین کې ودی تحقیقاتو کې د چین له طرفه شاملېدونکي کسان صحیح او روغ کسان وي، ځکه چې موږ په دې معاملې کې د خپلو تپوسونو صحیح او اصلي جوابونه غواړو. موږ له چین له طرفه په دې تحقیقاتو کې د شاملېدو لپاره داسې کسان نه دي پکار چې لړل تپلو کې او معاملې رفدف کې، ځکه چې دا سیاسي مسله نه ده. خاغلی پومپیو دا خبره هم په ګوته کړه چې چین دا خبره د ډیرو میاشتو نه کوي چې د صحت عالمی تنظیم ته د کورونا وایرس د وبایي شکل اختیارولو اطلاع ورکړې شوې وه، خو موږ ته اوس معلومه شوې ده چې د چین دا خبره صحیح نه ده. موږ ته دا هم معلومه شوې ده چې په چین کې د صحت د عالمی تنظیم دفتر د کورونا وایرس د وبا خورېدو خبر ورکړی وو، خو الا چې کله د ووهان ښار د صحت د میونسپل کمیشن لخوا په دې بابله په میډیا خور شوی یو بیان د صحت د عالمی تنظیم د دفتر د نظره تیر شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا هم ویلی دی چې د کورونا وایرس په معاملې کې د چین نایدباره کردار دنیا ته د چین د کمیونیست پارټۍ اصلي شکل ښکارا کړی دی. دینه مختلفو معاملو کې د چین د کمیونیست پارټۍ د دروغ ویلو او د دوکو کولو عمل پډاګه شوی دی. د مثال په توګه د چین کمیونیست پارټۍ د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو نظربند کیمپونو لا د تعلیمي تربیتی کیمپونو نوم ورکړی دی، هر کله چې دغو کیمپونو کې په یوغور بوګنوونکو ظلمونه راښکته کړی شوی دی. دغشان هانګ کانګ کې د قانوني سلامتیا په نوم د جبر او د ظلم قوانين نافذ کړي دي، سره د دې چې د متحده قانونو په موجودګۍ کې د برتانیې له طرفه د هانګ کانګ چین ته د حواله کولو په وخت لیکل شوی دستاویز کې چین دا لوس کړی دی چې د چین خود اختیار او آزاد حیثیت به په ځای ساتي. خاغری مایک پومپیو خپل بیان په دې الفاظو راغونکو چې زړه تیر وخت په نسبت نن ورځ په دې زیات قائل شوی يم چې د دنیا آزاد او جمهوریت پلو ولسونه به د چین د کمیونیست پارټۍ په خطرناکو ارادو پوه شي، او په هر منطقه کې به خلک د خلکو د خیر د پاره د قانون د بالا دسته لاندې د جن کولو د قومونو د آزادۍ او د خود اختیارۍ د حفاظت د پاره یو موټی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.